سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه فرشته سحاق د خبري خبرونه درته وړاندې کوم. پیل کوو د نن ورځې په خبرونو. د اسرائیلو پوځ اعلان وکړ چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله د دوی په بریدونو کې وژل شوی دی. د اسرائیلو د پوځ عربي ژبې ویان افیخاید ادری نن وویل چې اسرائیلي ځواکونو یو ورځ وړاندې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصرالله په یو هوایي برید کې وژلی دی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. حزب الله تر اوسه د نصرالله مړینه نه ده تایید کړې. افیخای ادری په یو بیان کې ویلي چې د حزب الله د جنوبي جبهې قومندان علي کرکی او یو شمیر نور قومندانان هم وژل شوی دي. د اسرائیلو پوځ د شنبه په سهار د لبنان په ختیځ کې د بقا په دره کې او د بیروت په جنوب کې په ځینو سیمو کې تازه بریدونه کړي دي. یو ورځ وړاندې اسرائیلو په بیروت کې د حزب الله د قومندان مرکزی چیرته چې د ازادي راډیو د خبر څنګ په خبره حسن نصرالله او د دې ډلې یو شمیر نور چارواکي په نښه شوي ول نخ شول. خو اسرائیلی رسنیو نن سهار خبر ورکړی چې د حزب الله د مشر لور زینب نصرالله هم په بریدونو کې وژل شوې ده. حزب الله دغه راپورونه نه دی تایید کړي. د حسن نصرالله زوی هادی هم په 1990 کال کې د اسرائیلي ځواکونو پر ضد په جګړه کې وژل شوی دی. نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسۍ نړیواله ورځ ده. سکال د دې ورځې شعار اطلاعاتو ته د لاسرسي اصلي جریان او عامه سکتور کې ګډون دی. دا ورځ نړیوال داسې وخت لمانځي چې په افغانستان کې خبریالان او د رسنیز فعالان د طالبان حکومت له اطلاعاتو په نه شریکولو تورن دي. په یو شمیر خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان هغه مسایل له دوی سره شریکوي چې ګټ یې پکې نغښتي وي، خو د څېړنو راپورونو د پیښو د جزئیاتو او نورو خبري مسایلو په اړه له دوی سره معلومات نه شریکوي. طالبان چې د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل، د غنو نورو برخو ترڅنګ رسنۍ هم محدود کړې او دا محدودیت ورستل بلې زیاتېږي. تر ټولو وروستۍ طالبان شاوخوا یو ونې مخکې پر رسنیو پر سیاسي خبرونو بندیز ولګوه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه اعلان وکړ چې د عراق له حکومت سره یې موافقه کړې چې لمخې په دې هواد کې د امریکا پوځي ماموریت تر راتلونکي کال پورې پای ته رسیږي. د دغه موافقې لمخې په عراق کې امریکایي ځواکونه چې نږدې 12 په دې هواد کې حضور لري له خپلو ځینو اډو ووزي. خو د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور لمخې د امریکا حکومت په دې اړه چې آیا په عراق کې یو شمېر امریکایي سرتېري به چې اوس یې شمېر شاوخوا 2500 ته رسیږي پاتې کېږي او که دغه اعلان له دې هېواد څخه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو په معنا دی. له زیاتو جزئیاتو ورکولو یې ډاډ وکړه. په دې عراق کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ماموریت په دې هېواد کې د سخت دریځې اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې جګړې متمرکز دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د امریکا له پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ سره یې ډېرې معنا لرونکې خبرې ترسره کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتقاد کوونکو په خبره د ترامپ د روسیې پلوه دریس په خاطر د دواړو مشرانو ترمنځ اړیکې ښه نه دي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوری پالو له کاندید ترامپ سره تر کتنې وروسته زیلنسکی پر ټلګرام ولیکل چې له هغه سره یې پر غونډه ډېره معنا لرونکې وه او زیاته کړه چې ترامپ ته یې د بری پلان توضیح کړی دی. د زیلنسکي خبره دغه پلان د اوکراین وضعیت او دا چې جګړه زموږ د خلکو لپاره څه نتیجې لري په جزئیاتو بیانوي. ترامپ له زیلنسکي سره له خبرو مخکې چې هغه یې هم په خوا کې ولاړ وویل چې که د نومبر د میاشتې انتخابات وګټي نو به دوی له دواړو لورو سره کار وکړي چې په اوکراین کې جګړه پای ته ورسیږي. او د کاناډا او انګلستان کلنۍ ګډه جایزه د افغانستان آزادو رسنیو او خپلواکو خبریالانو ته ورکړل شوه. د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي چې د جایزې مراسم د جمعې په ورځ په نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې ترسره شوه. د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو په استازیتوب د امو ټلویزیون اجرایوي رئیس لطف الله نجفی زاده دا جایزه ترلاسه کړه. ښاغلی نجفی زاده ته دا جایزه د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانیا جولی او د برېټانیا د مشرانو جرګې مرستیال لارډ کالینز هایبری لخوا ورکړل شوه. د رسنیو د ملاتړو بنسټونو په وینا له دریو کلونو راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي، طالبانو د بیان ازادي او د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه سخت محدود کړي دي. یو ځل بیا زموږ خبري ټولګې ته خره غلې. په دې خبرونه کې بعد لبنان حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د مړینې په اړه نور جزئیات هم واوري. خو د نړیوالو چارو کارپوهان وایي د سیمې او نړۍ هیوادونو د اعلامیه او خبرداري پر ځای د پر پاکستان فشار راوړي تر څو ترهګرو ډلو ملاتړ ونه کړي. قدرمن اوریدونکو په سټډیو کې را سره زموږ همکار ستانګزای صاحب سیفی الله ستانګزای د مخکې دینه چې دیته ورشو د لبنان په د نصر الله د حسن نصر الله د مړینې په اړه ترې جزئیات واخلو. په خبرونه کې د پر پاکستان د ترهګرو ډلو فشار باندې مونږه د کارپوهانو نظریات لرو.
یوازینی هیواد چې د دغه ترهګرو پر استولو کې تمویلولو کې تربیه کولو کې او ملاتړ کولو کې لاس لري هغه د پاکستان پوځ او استخبارات دي. ټول د دنیا په دې باندې خبره ده.
د اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ هم دا نن په دې اړه به هم د ځینې افغان خبريالانو خبرې وورو.
چکله ته د خپل هنر سره چتا ورسره مین لري او تا ورته په ډیر اخلاص کار کړي او په هغه کې شه پریمانه تجربه ولري او بیا تا ته ویل کیږي چې یو بل څه باندې فکر وکړه د دې شنه واوړه.
خبرونه کې نور مطالبه مشتره سره اوسې.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اسرائیل او پاوز اعلان وکړ چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د دوی په بریدونو کې وژل شوی دی. د اسرائیل او د پاوز عربي ژبای ویان افخای ادری نن وویل چې اسرائیلی ځواکونو یو ورځ وړاندې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصر الله په یو هوایی برید کې وژل دی. په دې اړه جزئیات سفی الله ستانګزای راکوي. سفی الله ستانګزای صاحب خبرونه ته خره غلی دا راته وایي چې تازه جزئیات څه دي د خبر پاړه.
مننه. څلور شپېته کلن حسن نصر الله لسبانی دریو لسیزو د لبنان د حزب الله ډلې مشر پات شوی. د حزب الله ډله د ایران له ملاتړ برخمنه ده. په خپل حسن نصر الله هم په ایران کې دینی زده کړې کړې دي او تر دا اوسه پورې د ایران له ملاتړ برخمن دي او ویل کېږي چې په اکثرو جګړو او عملیاتو کې چې دوی ترسره کوي د ایران ملاتړ ورسره ده. د اسرائیل د پاوز ویندوی چې د عربی ژبې ویاند د افغای ادری د شنبې پورز اعلان وکړ چې د اسرائیلو د دفاعي ځواکونو په بریدونو کې چې د جمعې پورز د لبنان په پلازمینه بیروت کې وشول او د حزب الله ډلې د قماندې مرکز چې د هستوګنو ودانیو لاندې او هدف وګرځاو په هغو بریدونو کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله همدارنګ د حزب الله ډلې ځینې نور جګپوړي چارواکي او قماندانان هم وژل شوي دي. اسرائیلی رسنوی بیانن راپور ورکړی دی چې په دغو بریدونو کې د حزب الله د مشر حسن نصر الله لور زینب نصر الله هم وژل شوې ده. د ویل ده چې د حسن نصر الله یو زوی هادی نصر الله هم په 1990 کال کې د اسرائیلي ځواکونو پر ضد په جګړه کې وژل شوی و. خو تر اوسه پورې د حزب الله ډلې او سیاسي ګوند د حسن نصر الله د وژل کېدو په ارتباط باندې څه نه دی ویلي. یوازې په دریو څلورو اعلامیو کې چې تر اوسه پورې دوی ورکړي دي د لبنان په زمینه بیروت کې د ریپورټونو ځینی برخې دوی ناسمې بللې دي. خو د خپل مشر د وژل کېدو او د برخلیک په ارتباط څه نه دی ویلي. حسن نصر الله چې د اسرائیلو سرسخت دښمن بلل کېده د 2006 کال له دوبی رئیس چې کله د اسرائیلو د پاوز همدارنګ د حزب الله ډلې ترمنځ جګړه وشوه د په عام محضر کې کم لیدل شوی او د اوسېدو ځای هم په شدت باندې پټ شوی و او خلک نه پوهېدل چې چیرته اوسېږي. حسن نصر الله لکسنګ میچویل د ایران لملاتړ برخمن دی. د راپورونو په اساس باندې پرون چې کومه حمله په بیروت باندې وشول دا په تیر یو کال کې چې د غزه جګړه شروع شوې ده او د حزب الله ډله هم وخت نا وخت په اسرائیل باندې بریدونه کوي دا په لبنان په تیر بیا په پلازمینه بیروت کې تر ټولو سخت حمله یادی کی کڅه هم چې د اسرائیل له خوا په لبنان کې په تیر یو میاشت کې زیات بریدونه شوې دي. لغې ډلې د پیجر دزګاو چاودنې چې ویل کیږي پرې پر اسرائیل ورچول شوې شوی دوامدارنګ په هوایی بریدونو کې چې د اسرائیل له خوا شوی د تر شاوخوا 1500 کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. په حزب الله پورې د تړلې المناره شبکې پرون د دغو بریدونو ویډیوګانې خپرې کړي دي. همدارنګه په خواله رسنیو هم دغه ویډیوګانې خپرې شوې دي او دغه شبکې ویلي دي چې اسرائیل په یو وخت باندې 15 راکټونه تر 15 زیات راکټونه په دغه سیمه باندې چې ویل کیږي د حزب الله ډلې مرکزی قومانده پکې و په یو وخت باندې تر 15 ډیر راکټونه وشتلې دي. د دغه بریدونو غوونه په ټول بیروت کې اوریدل شوې او ډیر زوروري چاودنې وي او تر ډیر نا وخت پورې د دغه سیمه لوګي پورته کېدل تر سار وختي هم د دغه سیمه په رسیدلو ویډیوګانو کې ښکاري چې څو ودانۍ نړیدلې دي په بشپړ توګه باندې او د ژغورنې خلک لګیا دي چې ځینې کسان د خاورو لاندې وي هغه راوباسي. د اسرائیل پاوز بیا ویلي چې نن سهار هم په بیروت کې ځینې بریدونه کړي دي. همدارنګه د لبنان په ختیځ کې په یوې درې باندې بریدونه کړي دي چې د دوی په خبره د حزب الله اهداف وو. اسرائیل ورسته له هغه دغه بریدونه وکړل چې د دوی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په ملګرو ملتونو اسمبلی کې وینا وکړه. وی ویل چې د دوی جګړه د لبنان له خلکو سره نه ده بلکې د حزب الله له ډلې سره ده او دوی به د حزب الله په وړاندې خپل جګړې ته دوام ورکوي. همدارنګه د اسرائیل د صدر اعظم له دفتر هم داسې ویډیوګانې خبرې شوې چې ښکاري په خپل بنیامین نتنیاهو په بیروت باندې د دغو بریدونو امر ورکړی دی په ټلیفون باندې او تر هغه وروسته د اسرائیل دفاعي ځواکونو دغه بریدونه کړي دي. تر اوسه پورې ایران لږ تر لږه غبرګون ښوولی دی. په یو راپور کې ویل شوي دي چې د ایران رهبر آیت الله علي خامنه ای یو پټ ځای ته انتقال شوی دی، خوندي ځای ته. البته په ایران کې تر دې مخکې د غزې یا د فلسطین د حماس وسله والې ډلې مشر اسماعیل هانیان په یو برید کې وژل شوی. له همدې ویرې د ایران رهبر هم اوس یو پټ ځای ته انتقال شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا د بیروت په پرونی عملې باندې خپله بې خبري خولې ده او ویلي چې امریکا په دغه عملې باندې نو خبر او د دې عملې د جزئیاتو په اړه باندې اړتیا ده. د امریکا دفاع وزیر هم بیا د اسرائیل له دفاع وزیر سره خبرې کړې دي، خو پینټاګان یا دفاع وزارت ویلي دي چې د دغه عملې په اړه امریکا نو خبر. په داسې حال کې دا خبرې شوې ټلیفوني چې حمله وختي پیل شوې وه.
ډیره زیاته مننه استانګزای صاحب. مونږ ته وسته تازه جزئیات د دې خبر پر رابطه راغی. اسوسییټډ پریس او ریټرز دا د حزب الله د مشر حسن نصر الله وژنه تایید کړې ده. په دې اړه زموږ همکار اسمت ساروان هم د سیاسي چارو شنون کې نصر احمد شیرزي سره مرکه کړې ده. تاسو د مرکه واوري برته په همدې موضوع تم کیږو
څنګه چې لیدل کېږي په دغه وروستۍ میاشتو کې په واوزا ډېره متشنج شوې ده، ناورین ډېره زیاته ده. لیدل کېږي چې دواړه طرف د اتشباس او سولې خبره نه مني او قدرت نمایي کوي. خاص اسرائیل د اسماعیل هنیه د وژلو سره سم ایران تهدید کړی و چې موږ انتقام اخلو، هغه هم انتقام وانخیست. داسې حرکت یې ونه کړله او اوس د حسن نصرالله چې ویل کېږي د حسن نصرالله سره سره د دې مالن یو شمېر کمانډانان او د دې لور او وجود شوی د پدې حمله کې دا مصابت هي چې اسرائیل ډېر په کلکه او په قوت سره عمل کوي. وګورې کله چې د دوی رهبر ووژل شي، د دوی ډېر مشر بشانی ووژل شي، خامخا دوی ضعیف کېږي. او کله چې اسماعیل هنیه په ایران کې دوی ترور یې وکړه ووژله او همداسې نور هم تهدید کېږي، خامخا د لبنان هغه قوت او پاور چې وو هغه ختم شو. نور هغه د نصرالله په مقابل یا د هغه په حساب نور داسې یو رهبر د لبنان یا حزب الله په حساب کې نشته چې وکولی شي چې د حسن نصرالله ځای ونیسي او هغه قدرت چې یا توان چې په دغه څو کاله کې حسن نصرالله د حزب الله په د حساب دی عمل وکړه هغه سي عمل وکړي. خامخا د لبنان د حزب الله قوت کمزوري کیږي.
تصویر چې د لدی سره حزب الله کمزوري کیږي او اسرائیل غالبا په دې خاطر دا حمله په حزب الله کولې چې حزب الله هم په اسرائیل باندې حمله کولې راکټونه ویشتل، نو چې حزب الله کمزوري شي فکر کوي چې اوس به سولې ته او اوربان ته لاره ورشي.
زه فکر کوم چې د سولې او اوربان ته اسرائیل غالنې کیږي او اسرائیل هم دا کوشش ده چې د نظامی لارې نه خپل مخالفین سرکوب کړي. چې کله چې نظامی لار غوره کړي دا خامخا یو شمیر یو اندازه مشکلات لري د جنگ جګړه به زیاته شي. یقین خبره ده چې حزب الله د افراد مغوی مسئول انتقام بیا اخلي او بیا حرکت کوي، خو هغه کوم تصور چې کېدله چې حزب الله او لبنان سره سره ایران د دې حمایت کوي او ملاتړ کوي، ایران هم دوی اوس ویرېدلې ده او یو خبر مې اوس واورېدله چې ایران د ویرې یا د احتیاط په خاطر د خپل رهبر د جمهوري اسلامي رهبر یو عمل ځای ته پنهان کړی ده. دا معلومه چې ایران هم یو ویره ورته پیدا شوې ده چې خپل رهبر دوی پنهان کړی ده. نو خامخا دغه جګړه یو شمېر نور هم منطقه پریشانه کوي.
بله، د حزب الله مشر که چرته واقعا وژل شوی وي، څه فکر کوئ چې په غزې به او شاوخوا نورو هیوادونو بیا اثر څه وي؟ فکر نه کوئ چې د هغوی کوم مقاومت چې تر اوسه وو هغه به نور هم کمزوری شي؟
زه فکر کوم چې دغه نور اسلامي ملکونه، عربي ملکونه چې په منطقه کې د بغیر د ایران چې مخالفت یې کوله، نور ټول د اسرائیل په حمایت ټول به خاموش دي که مخالفت نه کوي دوی به خاموش دي. یو ایران په وو چې د لبنان او حزب الله ملاتړ وو، هغه اوس مونګولي دله چې د اسماعیل هنیه د وژلو سره سم چې دوی تهدید کړی وو، هغه تهدید هم دوی اجرا ونه کولی شو. او اوس حسن نصرالله چې ووژل شو، دوی ایران په خپله ویرېدلې ده. زه فکر نه کوم چې د سیمې هیوادونه د اسرائیل په خلاف دغه جنگ ته حاضر شي او د لبنان حمایت وکړي. د اسرائیل قوت او پاور نور هم زیات شوی ده او امیان دي.
تاسو زمونږ غږله ازادۍ رادیو نه اوري. په دې برخه کې اوس هم ورزو د سیاسي چارو شنونکې ایسا ستانګزی ته د غې نه به هم په دې موضوع پوښتنه ولرو. ستانګزی صاحب، خبرونه ته خره غلی، تاسو زمونږ غږ لرئ؟
بله، تاسو غږ لرم. سلامونه
ستانګزی صاحب. ستانګزی صاحب، څنګه چې دا اوس رویټرز او اسوسییټډ پریس د حزب الله د ډلې مشر حسن نصر الله د مړینې او د وژنې خبر تایید کړ، تاسو راته فقط په لنډو ټکو کې دا راته وایي چې د حسن نصر الله مړینه په منځنۍ ختیځ په خصوص د ایران په وضعیت باندې به څومره ناوړه اغیزه وکړي؟
ګوره، د مرګ ډیرو رسنیو یو زلزله، یعنی یو زلزله به راولي په منطقه کې، داسې یو تعبیر هم سوی ده. خو حالات ته پام سره، خپل نصر الله فعالیت ته پام سره، په 2.5 کلو کې چې د حزب الله داسې یو جته ورساوه چې له یوې وړې ډلې نه یې راپورته کړ، د یو نظامي تشکیل په شکل، او دغه راز په سیاسي برخه کې فعاله کړ. نو واقعا د دغه حزب لپاره ډیر کار وکړ، او خصوصا د روابط له ایران سره ډیر زیات، ځکه چې دای یوازینی کس په رهبرۍ کې چې له ایران ته ډیر نږدې وو او د ایران په مرسته دغه ټول کارونه وکړل. نو احتمال شته چې ځینې غبرګونونه راوخی، خو مسله دا ده چې ایران نه غواړي چې له اسرائیلو سره مستقیبا ښکیل شي. دا په دې وخت کې ایران دات وړتیا نه لري چې یو خبرګون وخی، خو ممکن حمله زیات شي، ممکن نیابتي ډلو نه چې په عراق کې دي، په یمن کې دي، په لبنان کې دي، په فلسطین کې دي، په نور ځای کې، له دغه نه استفاده وکړي. ممکن غیر مستقیم سیمه کړکېج زیات کی، خو ایران په خپل فکر نه کوم چې دا توان ولري یا وغواړي چې په دې وخت کې له اسرائیلو سره مستقیما په جنگ کې ښکیل شي. خو د مرګ واقعا چې د حزب الله لپاره، دغه راز د شیعه هلال لپاره چې په دې منطقه کې شته، یوه لویه ضایع ده او ډېر زیات صدمه ورسېدلې ده.
ډېر زیات مننه ستانګزی صاحب. په ایران کې د دې پیښې په اړه څه غبرګونونه دي تر اوسه پورې؟ د ایران حکومت له خوا څه غبرګون شوی ده د دې پیښې په وړاندې کنه؟
د ایران مذهبي مشر او دغه راز رئیس جمهور او خارجه وزارت دوی خبرې کړې دي، خو مستقیما په اسرائیل د حمله کوم ګواښ نه ده کړی یا اسرائیل نه تهدید کړی. خدای ویلی دي چې باید اسلامي کانفرنس راو بلل سي او هیوادونه متحد سي د اسرائیل په مقابل کې، اسرائیل نور پیند جنایتونو ته. دا خبرګون نه چنن د ایران لخوا خودل سوی، دا هم د دې خودنه کوي چې ایران مستقیما د په جګړې کې له اسرائیل سره لیوالتیا نه لري. نو البته په ایران کې افراطي ډلې ستاسو اوس هم خبر نه وایي چې ځینې کسان راټول شوي دي په ځینو ځایو کې د پانتونو مخکې مظاهرې کوي او د یو اقدام غوښتنه کوي. خو ایران په یو ډالر کې پاتې ده، که چېرې د اسماعیل هانیه په مسالې کې هم دغه سی وو، حمله نه کوي که خبرګون نه کوي، د دې په معنا داسې ګڼل کېږي چې که چېرته بل اقدام د اسرائیلو ممکن په خپله په ایران کې وي، د ایران اټومي تاسیسات وي یا بل وي، او که اقدام کوي او حمله کوي، دغه وړتیا دغه وس اوس په ایران کې نشته چې د اسرائیلو مخه ونیسي. د دنیا د منطقې سیاسي حالات ته پام سره او دغه راست د اسرائیلو نړیوال ملاتړ ته پام سره لري.
ستانګزای صاحب، څنګه چې پراپورونو کې ویل کېږي چې د ایران مشر رهبر خامنهی دوی یو امن ځای ته دوی انتقال کړی دی، همدا راز پرون بنیامین نتنیاهو هم د اسرائیل صدر اعظم دی هم په د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ایران وګوښه. تاسو څه فکر کوئ، آیا د جنگ لمن به واقعا تر ایران ورسیږي او لمن به نور هم وغځیږي او کنه؟
زه فکر کوم چې د دنیا لوی قدرتونه، حتی امریکا او نور قدرتونه، دغه شی نه غواړي. حتی د کتاس د امریکا خارجه وزارت اعلامیه ته پام وکړي، دویم دا ویلي دي چې مونږ له دې حملې خبر نه یو، موږ ته اطلاع نه ده ورکړل شوې ده. نو زه فکر نه کوم چې دا جنگ ډېر پراخ شي. البته په لبنان کې ممکن جنگ پراخ شي په سیمه کې، خو د ایران خواته د غځېدو امکان ډېر کم ده. مګر دا چې که ایران داسې یو کار وکړي، په ایران کې ځینې افراطي کړۍ شته چې د اسرائیلو سخت مخالف دي او غواړي اسرائیلو ته ضربه ورکړي، خو په داسې یو حالت کې چې اوس ده، د ایران او د اسرائیلو د مستقیم جنگ احتمال به ډیر کم وي. البته پیشبینی د پیښو مشکله ده، سخته ده، ځکه چې دواړو لورو ته افراطي کسان شته. البته ډیر په ایران کې ډیر کسان دا هم وایي چې اسرائیل غواړي چې ایران جنگ ته راښکیل کړي. ډیر کسان په ایران کې په دې نظر دي چې باید ایران احتیاط وکړي، یعنی ستپ د افراطي سرزور کې داسې کسان شته چې دا سپارښتنه کوي چې باید ایران احتیاط وکړي. یعنی ایران په خپله نه غواړي، مګر دا چې ورښکیل شي یا مجبوره کړی شي په ډېر احتمال سره چې نور عربینه کار وخت سیده مجبوره کړی شي چې دې جنگ ته ورښکیل شي. ګنې ایران احتیاط کوي او ایران نه غواړي چې په دې لوبه کې ځان ښکیل کړي.
ډیر زیاته مننه ستانګزای صاحب. د ایران او منځني ختیځ د چارو کتونکو یو ژورنالیست ایسا ستانګزای په خبرونه کې را سره د حزب الله د ډلې د مشر حسن نصر الله د وژنې په اړه او په ایران کې د دې اغیزو په اړه را سره وغږېد. او تر دې مخکې هم د سیاسي چارو شنونکی نصار احمد شیرزای و چې زموږ همکار اسمت ساروان سره په دې اړه مرکه کړې وه. وړاندې نور راپورونه هم لرو، را سره اوسئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
خپرونه ته بیا هم کارغلی تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ایران، پاکستان، روسیه او چین د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د افغانستان په اړه څلور اړخیزه ناسته وکړه. پرون جمعه د سپتمبر 28مه د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لورې په خپور شوي بیان کې راغلی چې دغه ناسته د ایران په نوښت په نیویارک ښار کې جوړه شوې وه. په همدې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې ورودو ته وبولم.
په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په اړه د اندېښنو په دوام د ایران، روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو او د پاکستان دفاع وزیر د ملګرو ملتونو د نهاویوم غونډې په څنډه کې څلور اړخیزه ناسته کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه د سپتمبر 28مه په دې اړه په خپور شوي بیان کې د غونډې د کرن نیټې په اړه څه نه دی ویلي، خو ای دغه ناسته د ملګرو ملتونو د نهاویوم عمومي غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو په اړه د ایران په نوښت جوړه شوې وه. د بیان لمخ ایران په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه خبرداري ورکړي او ویلي دي چې د داعش او القاعده په څیر ترهګري ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي. په بیان کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سید عباس عراقچی له قوله راغلي چې موږ باید د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل همکاري پیاوړي کړو او په ټکوې د دغه ورانکارو پر وړاندې متحده جبهه رامنځته کړو. زموږ پیغام باید واضح وي چې تروریزم په افغانستان او زموږ سیمه کې ځای نه لري. د عراقچی په خبره د افغانستان ګاونډیان نشي کولای اجازه ورکړي چې تروریزم او له تاوتریخوالي سره ملا افراطګرایي په افغانستان کې ریښې وزغلوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه شان ویلي چې په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د افغان کډوالو په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیز وضعیت د ښه کېدو او د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه هم خبرې شوې دي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په 90مه عمومي اسمبلې کې ورته څرګندونې کړې دي. شریف ویلي د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې دننه د ټولو ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره اغېزمن ګامونه پورته کړي. په تیره بیا هغه چې په ټوکو یې د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د پولې غاړه د ترهګرۍ مسؤل دي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړي چې په دې ډلو کې د داعش اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه القاعده ورسره تړلې ډلې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان فتنه الخوارج مجید بریګیډ بلوچ لیبریشن آرمی او نورې ترهګرې ډلې شامل دي چې په خبره له بده مرغه په افغان خاوره کې لیدل شوې دي. د طالبان وین زبیح الله مجاهد له افغانستانه د داعش په ګډون د نورو ترهګرو ډلو له لوري د متوجه ګواښونو په اړه د ګاونډیو هیوادونو د تازه اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې دا ډول اندېښنې بې ځایه بللې او ویلي افغانستان کې ترهګرې ډلې فعالیت نه لري. د دغه هیواد له خاورې چاته خطر هم نه دی متوجه او د پاکستان امنیت د هغه هیواد خپله کورنۍ مسله ده او خپله باید ورته حل لارې پیدا کړي. د نړیوالو چارو کارپوهان له ډلې حکمت الله حکمت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه باید په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د غونډو اعلامیو او پرله پسې اندېښنو پر ځای باید پر پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرو ډلو له ملاتړ لاس واخلي.
په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه اوس هم موجود دي، ولې په ډېره ټیټه کچه باندې. یوازینی هیواد چې د دغې ترهګرو په راستولو کې، تمویلولو کې، تربیه کولو کې او ملاتړ کولو کې لاس لري، هغه د پاکستان پوځ او استخبارات دي. ټوله دنیا په دې باندې خبره ده. همدغه ګاونډي هیوادونه باید پاکستان ته بخور واړوي چې ولې د داعشان ملاتړ کوي، ولې د هغوی شبکې افغانستان ته رالېږي او په هغوی باندې عملیات کوي.
دا یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې هم د زمري په 11مه په خپل 43مه ګڼه راپور کې د داعش ډلې د خراسان څنګه القاعده شبکې او د هغوی د اړوندو ډلو افرادو په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي وو چې داعش ترهګریزه ډله لا هم په سیمه کې جدي ګواښ دی او له افغانستانه د باندې ترهګري خپروي. دغه شان د پاکستان او ایران سربیره د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو په ځانګړي ډول د داعش ډلې د خراسان څنګه د فعالیت او موجودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. یوازې د تیرې وږې میاشتې په جریان کې د داعش ډلې خراسان څنګ په کابل او دایکندي کې د دوو بریدونو مسؤلیت ومانه چې د طالبانو حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې 40 کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شوي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
یو شمیر هغه افغان سینماګران چې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ وروسته اروپای هیوادونه تتللي وایي خپل هنر لري پاتې دي او په یاده برخه کې ورته د کار زمینه هم نه ده مساعده. په لویدیز کې د افغاني سینما یو شمیر مخککان او د افغان فلم پخوانی مسؤلین هم دا ستونزې مني، خو وایي ځینې کارونه شوي او په ځانګړي ډول د ځوانانو سینماګرانو د روزنې برخې ته پام شوی دی. په دې اړه سنا کاکړ راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
خو دوی ماته وویل چې ته مجبوره خپل دغه حرفه چې ته لرې دا څه چې ستاسو زده دي د دې څخه واوړې او یو بل کار شروع.
د تیاتر او فلمونو افغان لوبغاړی او په افغانستان کې مخکې د پلار په نوم پروډکشن مشر فضل احمد انیستی نوموړی څه باندې دوه کاله کېږي چې د جرمني په یو کوچني ښار کې ژوند کوي او په خبره یې په کوم ښار کې چې اوسیږي ورته ویل شوي د لازمو امکاناتو د نشتون له امله د خپل هنر په برخه کې ورته د کار زمینه نه ده برابره. ښاغلی انیستی دا ورته ډیره سخته تمامه شوې او اوس خپل هنر ډیر لري شوې دی.
چې کله ته د خپل یو هنر سره چې تا ورسره مینه لرې، تا ورته په ډیر اخلاص کار کړی او په هغه کې ښه پریمانه تجربه ولرې او بیا چې کله ته مهاجر سې، بیا تا ته ویل کېږي چې ته یو بل څه باندې فکر وکړه، د دې شنه واوړه، نو دا واقعیا هم یو ډیر سخت ساعت، یو ډیر سخت حالت د انسان په ژوند کې.
همایون پایس د افغاني فلمونو بل لوبغاړی دی. نوموړی بیا له نږدې 3 کلونو راهیسې په فرانسه کې اوسېږي. پایس هم مې د خپل هنر برخه کې ورته د کار زمينه نه ده برابره.
گاگاهی یگان آدم خوش چانس پیدا میشه کې مثلا په یگان کشورهای
کله کله یو نیم خوش چانس پیدا کیږي چې ځینی هیوادونه د افغانستان په اړه فلم جوړوي او د افغان لوبغاړي په هڅه کې وي چې ورکی رول ولوبوي. دا یو تصادفي کار کیدی شي، له هغې پرته تر دې زیات او د سینما په برخه کې په دې هیوادونو کې کار ساده نه دی او ډیر مشکل دی.
کار ریشه‌ای او کار هنری د سینما د کشورها کار ساده نیست، ډیر مشکل است.
با په افغانستان کې د 2021 کال اگست میاشتې وروسته د بیلابیلو برخو ډیری فعالین ل خپل هیواد بوتل او مختلفو هیوادونو ته کډوال شول. په دوی کې بیا د سینما د برخې ډیری فعالین اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول فرانسې او جرمني کې منل شوي. اکثریت دوی همدا خبره کوي چې ل خپلو هنري فعالیتونو لیرې پاتې دي او ور دي چې د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره نورو کارونو ته مخه کړي چې په دې ډول به کرار کرار له خپل هنر نور هم لیرې شي. اروپایي هیوادونو ته د لسیزو مخکې کډه شوي د افغاني سینما مخکښان او د افغان فلم یو شمیر پخواني مسؤلین هم په دغو هیوادونو کې د افغان سینماګرانو ستونزې مني، خو وایي ځینې سینمایي فعالیتونه شوي او په ځانګړي ډول د ځوانو سینماګرانو په روزنه تمرکز شوی دی. د افغاني سینمایي فلمونو جوړونکي او د افغان فلم پخوانی رئیس صدیق برمک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما یکی دو سه داستاورد فلمای کوتاه خوب داشتیم در
موږ په فرانسې،